السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اورئ امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوی راستین پرون په کانګرس کې کړې ده. اخو ښاغلی آستین ویلي چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی،
هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه یې د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو.
د کابل د ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لارې د تعلیم زمینه برابره شوه چې څه وخت مخکې پرې خونړی برید شوی و. د سید شهدا ښوونځي زده کوونکي وایي له تعلیمه لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچر جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرښوي. دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر همدی غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدی غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لیدکاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انتالیا د ډیپلوماسۍ مجمع غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د زابل لشینکی ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي، په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه له شینکی ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکی کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شتو هیوادونو د یو سلو نه اتیا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګ د چارواکو په حواله ویلي چې دغه ترای ورکونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اګست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات لپاره مغرزولې دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندي د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.8 اتلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.8 شل، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.8 سلر ویشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 دوویشت، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.8 اتویشت.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته: امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کال وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړ پړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې:
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړ پوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
We had a chance this week to update our NATO ally.
پدې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناتو له متحدانو سره خبرې شریک کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیلمن کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره شل کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوې مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. له دې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعال کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورن رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتست د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختم ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وای په لومړي سر کې واځ شپاړ زده کوونکو ته چې په اوم ټولګي کې درس وای او دغه خونځي بریټ کې ټپی شي او دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکو له د عمل خوختي وای د کرونا وایروس له امله درامنځته شوی قرنټین له ختمېدو وروسته به برته خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به دوام ورکړي. خو تر هغه پورې د ایده خو مؤسسې لخوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي. راپور په دې اړه باندې واوري.
دا د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکی حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خورزی وړاندې په دی خونځي په بمی برید کې ټپی شوه. هغه ازادي رډیو ته وویل چې د خونځي په برید کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځم په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د برید په سلوی ختم ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خون او روزنې د پراختیا یا ایده په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب کې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغه ازادي رډیو ته وویل خپل زده کړو ته په هر حالت کې دوام ورکړي.
مک خونځي ته ځو، مک تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل خونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو ویل چې د سید الشهدا خونځي یو شمېر زده کوونکي چې د خونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستعیده در کنار از اونها استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د اوننې د آزموینې پر بنسټ شپارس د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانځي او کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نوم الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د خونځي زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. لوبلی خو د پونی وزارت ویان د نجیبا آریان وای چی د یونیسف همغږی دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پونی وزارت په همکارۍ پلی شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمیر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
لبد مرغه په دې ښوونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنطین له ختمېدو وروسته ښوونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته ښوونځي ته راشي.
څلوېښت ورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډیر ټپیان شول. تر دې د محکمې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عملونو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونه خپل ورستې غنه کلیکلی یا هندستان کولای شي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړي. د خبرونه په باور د جون ترنمایي پوری امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي او د دې ټولو ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټا د سپتمبر 11 ټاکل شوی. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وټلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي و چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپل څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغړی کیږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمیر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو ولوی برخې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هوا چې د روسي جنگي او نظامی الوتکو لوی کندکونه لري هندستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا وس پختنه دا چې آیا هندستان په دې برخه کې مرسته کولای شي. د لیکوال په باور دا کولای شي چې په ډیر کم لګښت هندستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د بخې حصے پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پختنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په ورستوي کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې حالت کې چې هندستان اقدام وکړي د دیموکراسي د دې هواد لپاره به چې افغانستان کې لوی پنګونه کړي بد پروشه نوي. امریکا خبریدونکو اټلانټیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سیال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت للاسه اوسي. وړاندې لولو چې په ورستۍ ونه کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړي لرلید لاندې خني وړ حالت څخه په کړکیچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړي ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر خایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او خایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسی. د اټلانټیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړي توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د فرنیچر او زینتی لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکا د دوی په خبره د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې لری پروتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لزګونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نور ځایونو ته قاچاخیږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دی ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي دی فابریکې ته رسمن چارتر شازي څو زینتي لوخي او فرنیچر تری جوړی شي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر میش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین تولل کیږي او حکومت مخنه نسی. خو نجارانو ته لول سوالیو د خامو موادو او ل مرکز صدابات څخه به نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدابات دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي زیات مشکل ده چې موږ ته لرګي نه راپریدي، د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میش کې خامخه 15 لرګان چې روان دي، موږ ته لرګي نه راپریدي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي د غي اجازه موږ ته نشته چې موږ ته وسولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بخیرون شوی دي، د کارخانې د وجنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو یو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. نو بعضې ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې پوخا په مرکز اسداباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبی کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نه فقې پیدا کوله، خو روسه داس یو ګنګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفيږي، دغه د کار زمينه مسایديږي، لږی چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکه ته ځي او په خاره به مونږ یې نو چې د فابریکه تیریږي او استځي. تو دغه لارې خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نور زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم دخلې د به ولایت را لګلې دي. میشتې 500 متره مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغلط راوړي او نور په خمه مواد د سجنیو په خمه پکې په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې لدی وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پیښور، تر کراچي او نور هیوادونو رسیدلی دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ چا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلورویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولای شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریز مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي. او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. امریکا وایي دا امکان شته چې په بخښنه سره کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر لدی وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یو ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناتو سازمان کې د غړیتوب لمړنۍ رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناتو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین حاصل نږدې ساري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. د اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره دوشنبه وویل